السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او نن تاسو تکرار اوري، په دې خبرې شوې چې ټولنیزې رسنۍ د انسان روغتیا ته څه زیانونه اړوي. په دې وروستیو کې د امریکا یو لوړ پوړي روغتیایي چارواکي وویل چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر رواني وضعیت باندې ناوړه اغیز کوي او باید دغه استفاده کمه شي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي دا بحث واوري متخصص ډاکټر هم ورته رابلل شوی، خو په سر کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیې او افغانستان د خلکو د اړیکو په لا ښه والي یې ټینګار کړی دی. د ترکیې د ټاکنو ادارې د ولسمشرۍ د دویم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو ټاکنو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینیر پرون ماښام د 99% رایو له شمېرلو وروسته وویل چې اردوغان 53.1% رایې ګټلي او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو یوازې 46.95% رایې خپلې کړې دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د ورېښمو د پلی چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانیستو خبر ورکوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام وویل چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانیستل شو. د ایران او افغانستان ترمنځ د ملک په پوله کې دغه پل د شنبې په ورځ د ایران د پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل شوی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې څه باندې 2000 میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي دي. دغه ادارې نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپل کورنیو سرپرستی او نفقه ګټل ورلغاړي دي. دوی دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبره یې مالی مرستې د آسیا د پراختیا بانک ورکړې ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي توغولې دي. دا خبره د هوایي ځواکونو ویاند یوري اهنات د اوکراین ټلویزیون سره په خبرو کې کړې ده. د روټرز خبري اژانس په وینا نو مولي ویلي دا سه ښکاری چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاسی د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دی ویل شوی، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینسی ګرا هم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې ګرا هم د مې په 16 د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ملاقات کې وویل روسان مړ کیږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولې دي. کله چې روسیې پر دغو خبرو نیوکه وکړه، اوکراین د زلینسکي او ګرا هم د ملاقات بشپړه ویډیو خپره کړه او معلومه شوه چې د ګرا هم دغه دوه خبرې سره تړاو نه لري. ګرا هم پر د روسیې نیوکه رد کړي او ویلي دي چې د یوازې د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینیانو روحیه ستایلې ده. او د سوریې دولتي خبري اجانس خبر ورکړي چې د اسرائیل هوایي ځواکونو پرون ناوخته د سوریې په پلازمینه دمشق کې ځینې اهداف ویشتلې دي. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړنۍ هوایي حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. تیر اونۍ د امریکا عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یو خبر پاڼه کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې د ځوانانو او ماشومانو لپاره باید د ټولنیزو رسنیو فضا خوندي او دغه راز د دوی ترمنځ کارونه هم کم شي. هغه غوښتنه کړې چې حکومتونه پالیسۍ جوړونکي ټکنالوژیکي کمپنۍ او مور او پلار باید په دې برخه کې په ګډه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ځوانانو او ماشومانو پر رواني وضعیت د ټولنیزو رسنیو اصلي اغیز څه دی؟ څنګه کولای شو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغو ناوړو اغیزو وژغورو؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل. اوریدونکو تاسو ته هم خره غلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212601. د مستقیم تماس شمیره ده 00420212601. ډاکټر صاحب ولید حسین خیل هم سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پیل لدینه وکړو چې دغه لوړپوړي امریکایي روغتیايي چارواکي اندېښنه څومره پر ځای ده؟ هغه دا چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر حالت ناوړه اغېز کوي.
سلام علیکم. سلامونه ورانه کوم تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. خدای وکړي چې خور از فولره مننه. دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. دا سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او لبال مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمالوي، او حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمالوي چې هغوی ته ذهني، رواني او فزیکی مریضي رامنځته کوي.
بله. او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟ او تاسو عملا په افغانستان کې په دې ډګر کې کار کوئ، وروسته به خبرې وکړو چې ستاسو د ناروغانو په منځ کې څومره داسې دي چې له ټولنیزو رسنیو نه ورته ستونزې پیدا شوي دي، رواني یا هم نورې بیلابیل ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. کولی سو نمونه واخلو چې کومې ستونزې دي چې د ټولنیزو رسنیو له کبله پیدا کیږي، خصوصا ماشومان او ځوانانو ته چې نن سبا ټولنیزې رسنۍ هم ډېرې کاروي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیانې، مختلف سردردیانې او د وزن زیاتوالی. ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي، هغه فزیکی فعالیت نه لري، نور وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو، هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر، فشار پیدا کیږي ورته. نور دغه سم مریضانی دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانانو ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي، هغوی د انسومنیا یا بیخوابی نه شکایت کوي. شاو علت همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انستاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بیخوبی سبب ګرځي، د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو، مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان، یوه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کېږي باید موبایل خپل بالښت نه لري کېږدي، لرې فاصله کې کېږدي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنا یوازې ویل کېږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید هغه لرې باید کېښودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار هغه چې کله په سر ولګېږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګېږي نور هغه د سرطان سبب کېدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لرې کېښودل شي، ځکه ترڅو چې هغه سرطان نه باید مخنیوی وشي.
او داسې لرې کېدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویده شي، له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لږ لرې کېږدي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کېږدي. مثلا داسې ویلی شو مشخصا چې څومره فاصله به ښه وي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وایي څو متره، مثلا یو متر کافي ده او کنا یو متر کفایت نه کوي، دوه درې متره تر پنځو لسو مترو پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراعات شي، ځکه چې شواو بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زمونږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځایه خبره کول، کوم خبره چې په پنځه دقو خلاصیږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي، او ټو د پوینټ خبرې کول ډېر ګټه کوي. خو اکثرا زمونږ افغانان ټو د پوینټ نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي، نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ستاسو له ټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خنه دی، ځکه دا خپل مشکلات بیا لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی. نو څومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لرې کېږدو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند، خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه و هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه و. یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګورې په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اورې، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، تا د مړي عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبرې پوسټ کوو، دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا هغوی باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان، تاسو را سره اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې څه وایي، مهرباني وکړئ ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. وجین صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون ستړي مشي، خراغ لې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. نن دې ته ځانګړي شوی چې ټولنیزې رسنۍ د انسان په روان څه اغېز کوي.
تشکر. سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو مېلمه ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته. خبره دا چې د لوجین صاحب دغه خواږه رسنۍ چې دي دا چې اوس راوتلي دي، اول یې موږ خپل د مدارس څخه چې قیاس کو، هغه کسان چې پخوا چې به موږ تکرار کوئ، د ځانه سره به موږ تکرار کوئ، او ډیر به متکرار کوي، هغه کسان چې ډیر تکرار کړی وو او هغه کسان چې نیو کړی، هغه کسان چې ډیر تکرار کړی وو هغه ډیر پر روحي تکالیف اخته دي، په ژور خپګان باندې. اول موږ خپل چې ما به ډیر تکرار کوي، یا به مې دا ترجمه ویل په ړندو سترګو، یا به مې حدیث ویل. اوس ته دا نورو چې زما همزولي دي یا تر ما کوچنیان دي، هغه اوس هغه زما تر ما غټ خلک ډیر بردم دي، اما زه په تشویش کې یم تقریبا، زه په روحي تکلیف اخته یم. دا دې خاطر نو دا ټولنیزې شبکې چې دي، دا موبایلان چې پردن خلک کاروي، دا موبایل هم ښه دی هم بد دی، او کدای شي چې پر ښه وکاره ښه دی، که پر بد وکاره بد دی. نو اوس خلک هغه علني په خوا چې به خلکو تکرار کوي، دا چې تکرار نه کوي، لکه اوس یو حروف ځینې غلط چې هغه په موبایل کې ګوري، په موبایل کې ګیمونه کوي، یا پردن دا موبایل داسې ورته ګرځېدلی لکه دته چې کوي پي، که یوه ورځ یو ساعت نه وي بس دی په روحي تکلیف اخته دی. نو زما ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا ده، څنګه کېدلی شي چې دا خلکو ته آګاهي ورکول شي چې موبایل دومره نقص لري، او یا د پخوا په پرتله اوس د افغانستان خلک څومره آګاهي لري د پخوا په پرتله چې د موبایل څخه سمه استفاده وکړي؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون، سلامت اوسئ. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب حتمان ستاسو پوښتنه ځواب کړي. له تبصرې نه مو هم مننه ډاکټر صاحب. دلته اوریدونکو پر فیسبوک باندې هم خپل نظرونه راته پریښي دي، د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې ځینو پوښتنو کړي دي، پوښتنې کړي دي، ځینو خپل نظرونه څرګند کړي، په دې به هم وروسته تبصره وکړو. خو راځي اول راسو د قاري صاحب پښتون پوښتنې ته، ویلي چې څنګه کېدلی سي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي، او دا مهال وایي د عامه پوهاوی کچه څومره ده، تاسو څومره ارزوئ؟ تاسو د افغانستان په ټولنه کې یې له ځوانانو سره سروکار لري. نن خبرونه هم موږ همدې ته ځانګړې کړې چې مهم بحث دی، د ځوانانو ډېره برخه اوس انټرنیټ کاروي، موبایلونه کاروي. ښه ده چې د ګټو تر څنګ ځوانان په دې احتمالي ځانونو باندې هم خبر شي. تاسو څه وایئ قاري صاحب پښتون ته؟
دغه سه تاسو چې دا په پنامه یا فاونا جوړ کړی، د خلکو راغلي لپاره ډیر کومه کوي، او موږ هم کوشش کوو چې نور رسانه د لارې خلکو ته دا آگاهي ورکړو چې خلک کم استعمال کړي دا موبایل نه، او د خپل سوشل میډیا نه کم استعمال کړي. څومره چې کم استعمال شي ضررات کمیږي.
بله، او فکر کوي چې دولتونه هم مسولیت لري، پالیسی جوړونکي ادارې، دغه راز د ټکنالوژۍ کمپنۍ هم باید خپل رول ادا کړي، ځکه رسنۍ خو خپل مسولیت ادا کوي، دغه برنامه به جوړوي لکه نن چې موږ تاسو ته خبرونه لرو یا دا برنامه لرو. اما اصلي مسولیت فکر کوم ورګرځي د ټولنیزو شبکو مالکانو ته، یا په یو ډول د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ او ادارو ته. خو فکر کوم تخنیکی همکار مې اشاره کړې چې ډاکټر صاحب سره ارتباط پرې شوی دی، بیرته به ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنی ګوس لاندې خبرتیا لرو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډاکټر صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا و چې حکومتونه، پالیسی جوړونکي ادارې، دغه راز کمپنۍ چې د ټکنالوژۍ او شرکتونه، دا څومره مسولیت لري په دې برخه کې ترڅو خلکو ته خوندي خدمات وړاندې کړي، او د خپل خدماتو یو ډول څارنه وکړي، یو ډول محدود کړي؟ یو کس مثلا بې دریغه انټرنیټ کاروي یا پرله پسې انټرنیټ کاروي څو ساعته، کولی شي چې دغه د انټرنیټ احیا کوونکې کمپنۍ وڅاري دغه کس، او خپل رول ادا کړي، دای کس پرې نږدې چې ډېر انټرنیټ وکاروي، بیا ډول د څارنې سیستمونه دوی ایجادولی سي. فکر کوي چې دوی مسولیت هم پراخ او لوی دی؟
بالکل دوی مسئولیت لري با کوم کمپنی چې دی یا شبکه چې دی هغه اکثرا موبایل په د شپې د وخت فری کوي یا د کم پیسو په بدل کې ورته انټرنیټ فری کوي مثلا د شپې لس روپۍ په بدل کې ورته یو ساعت دوه ساعت انټرنیټ فری کوي او چې یو ماشوم یا یو کس چې اتلس کلن نولس کلن وي هغوی ته چې انټرنیټ فری کوي هغه خامخا خوب خرابیږي ځکه چې انټرنیټ هغه باندې بیا ګیم او نور شبکې دي نور حکومت نه هم دغه زما هیله ده او کمپنیان نه چې د حداقل د شپې د وخت خورده مه فری کوي ځکه چې ورسره بیا درس هم مختل کیږي مکتب ته هم نشي تللی او د شپې سهاره پورې بیا دا به ناستې ګیمونه کوي او علت هم همدغه دی چې د شپې د وخته شبکې انټرنیټ فری کوي ورته
بله و ډاکټر صاحب اوسنی ځوانان ډېر که پام وکړو په ټولنیزو رسنیو روغ دي دي مثلا پخوا دغه د ډېر پخوا کلونو خبره هم نه ده مثلا لس کاله مخکې شاوخوا چې مثلا د موږ د پوهنتون دارو او ممکن تاسو هم هغه وخت کې پوهنتون کې وي یا به فارغه وي تاسو د ځوانانو لویه بوختیا مثلا خصوصا د لوستو کسانو لویه بوختیا کتاب ویل وو مثلا دوی به کتاب لوست مجلې به مثلا که د ښار په هر ګوټ کې چاپېدلې خاص مینهوالې درلودل ورځپاڼې به مثلا لوستل کېدلې یعنې سهار لخوا به چا کتاب لوسته چا به مثلا ورځپاڼه لوستله چا به مجله لوستله اما اوس که تاسو دلته لویدیځه نړۍ ګورئ یا مثلا هغه افغانستان ګورئ ټول مثلا سهار لخوا نه په خپل موبایلونو باندې لګیا وي چې دی هغه د مطالعې فرهنګ هم یو څه پیکه کړی دی د ورځپاڼو د لوستلو د مجلو د لوستلو فرهنګ هم ورسره پیکه سوی دی څنګه کولی سي چې د خلک بیرته تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې خلک وایي چې پخوا به موږ ډېر ښه مجلسونه درلودل ډېرې به مو درلودلې بنډارونه به وو او خلک ورسره صحتمند هم وو اوس څنګه ځوانان ځان عادت کې چې بلاخره ورو ورو بیرته همغه یو څه پخوانیو عادتونو ته ستانه شي له یو سره د ټولنیزو رسنیو کارول هغه هم په دومره پراخه کچه باندې فکر کوم زیانونه لري په زیانونو تر اوسه ډېرې خبرې نه دي شوې تر اوسه یوازې په ګټو باندې خبرې شوې دي څنګه کولی سي چې ځوانان ځان عادت کې بیرته له مطالعې سره کتاب لوستلو سره اخبار لوستلو سره
له بالا مرغه نن سبا مطالعه زه خو کابل د خلکو په مسکن زبان خبرې کوم نور دلته هم اکثرا مطالعه ډېر کم شوې دي حتی صفر ته تقرب کوي ځکه چې ټول هماغه مطالعه په ځای موبایل کاروي او فیسبوک ټویټر انسټاګرام کاروي او دغه ټولنیز ژوند باندې تاثیر کړی څنګه چې تاسو ویلې چې بندار یا انډیوالان یا ملګری نن سبا په فیسبوک کې یا ټویټر کې 15,000 انډیوالان لري یا ملګری لري یا فرینډس لري او په اصلي ژوند کې دوه دریم نه لري مور پلار سره اړیکې ښه نه دی نو دغه ټول ستونزه همدغه د موبایل د وجه ورته پیدا شوې ده که چېرته د موبایل کم کو یا انټرنیټ کم استعمال کو یا حداقل ورځ کې فامیل ته وخت ورکو یا ملګرو ته یا مطالعې ته وخت ورکو کوشش وکړو چې یو تقسیم اوقات جوړ کړو نور هغه ډېر کومک کوي موږ ته چې بیرته هماغه پخوانی ژوند یا اصلي ژوند ته مراجعه وکړو
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ زموږ اوریدونکو دلته په فیسبوک کې تبصرې کړې دي مخکې مې هم یادونه وکړه یو ورور پوښتنه کړې ده موسا کلیم الهام لیکلي وایي کله چې زه ټولنیزې رسنۍ تعقیبوم نو زیات خوشحالیږم د خوښۍ احساس کوم خو بل اړخ ته وایي کله ناکله خفګان هم راته پیدا کوي تاسو نه د سپارښتنې غوښتنه کوي چې تاسو ورته څه سپارښتنه کوئ ډاکټر صاحب
ما مخکې یادونه وکړه چې فیسبوک کې افغانان یا ټول کسان چې فیسبوک کاروي اکثرا خپل هغه منفي ژوند هغه کوم انعکاس چې دی هغه په فیسبوک کې لیکي مثلا نن زه ډېر خفه یم فلانکی مړ شو فلانکی هغه جنازه عکس په فیسبوک کې پوسټ کوي نو هغې سره هم یو منفي انرژي انتقالیږي بل برعکس کوم کسان چې ډېر خوشحالي یو چکر ته ځي یو ځای یا یو نوی کالی اغوندي یا نوی شی هم په فیسبوک کې پوسټ کوي نو د هغې سره بیا مقایسه صورت نیسي چې هغه ژوند څومره اوچت ژوند لري او زما ژوند څومره ټیټ دی چې کله مقایسه شروع شو هغې سره بیا خفګان پیدا کیږي نور زه فکر کوم چې په هر برخه کې منفی تاثیرات لري دغه تاثیرات په دماغ یا برین باندې ډېر زیات نقص کوي
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي لیکلي دي نقیب شیرزاد، البته نظر ورکړی او پوښتنه هم دوی انسان ته ټولنیزې رسنۍ رواني مشکلات پیدا کوي. تاسو که څه هم د خبرونې په سر کې اشاره ورته وکړله چې کوم ډول ناروغۍ پیدا کیږي یا رواني ستونزې پیدا کیږي، د نقیب شیرزاد ورور پوښتنه نه ده کړې، یوازې نظر ورکړی. اما حیات الله تکل بیا لیکلی و ټولنیزې رسنۍ که مثبت استفاده وشي واقعا چې په اوس وخت کې یو اړتیا ده او ګټه ډیره ده. دغه د مثبت استفادې په اړه باندې که لګوایې ډاکټر صاحب، مثبت استفاده یعنی څه او له ټولنیزو رسنیو نه منفي استفاده یعنی څه؟ څنګه کولای شو چې مثبت استفاده ډیره کړو او مثبت استفاده څه ډول تعریفولی شو له ټولنیزو رسنیو نه؟
مثبت استفاده خو دا ده چې مونږ کولای شو چې نور دنیا سره وصل شو. د هغوی کوم ټکنالوژي دی، پرمختګ دی، نوي ریسرچونه دي، هغوی کولای شو چې مونږ ځان رسوو، هغوی په سویه یا حداقل کوم مثبت بدلون یا مثبت چینجز چې راځي هغې نه کولای شو چې ځان بخبر کړو. خو ما اول هم ویلی چې منفي تاثیرات هم لري او مثبت هم لري. مثبت هم دغه دی چې کولای شو چې نور دنیا سره ځان کنیکټ کړو. چې کله کنیکټ شو هغوی کوم ریسرچونه دي، حداقل په پانتونونو او ویب سایټ یا کوم ریسرچ پوسټ کیږي په ژورنالونو، نو دین هم کولای شو چې مونږ په مثبت ډول استفاده کړو.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یو اوریدونکی استډیو سره وصل دی، ور به سو خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مننه لیدونکو محترمه، تا ته سلام وایم او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد جن له لغمان.
او همدرد صاحب، ستړي مشي، تاسو اتمن خبرونه تعقیب کړی ده، څه وایي د خبرونې پر موضوع؟ ځوانانو باندې خبرې کوو چې اکثره نن سبا له ټولنیزو رسنیو سره سر و کار لري. په ټولنیزو رسنیو کې هم بیا فیسبوک ډیر مینهوال لري. مخکې ډاکټر صاحب تبصره پی وکړه چې فیسبوک کې د غم او خفګان خبرونه تر ډیره وي، او کله ناکله چې انسان هلته ورداخله شي ځان له نورو سره مقایسه کوي، بیا نو کله د کمۍ احساس کوي، وایي چې زه دغه شی نه لرم، داسې ژوند نه لرم. نو هماغه ده چې بېلابېلې ستونزې ورته پیدا کیږي، رواني ناروغۍ ورته پیدا کیږي. تاسو څه نظر لرئ او دغه راز کومه پوښتنه هم لرئ مشخصه مهرباني؟
زه خو دغه نظر لرم لودینس محترم کنه، چې په مثبت فکر او په مثبت انداز سره موبایل یو کمپیوټر کنه دا استعمال شي، انټرنیټ، نو دا مثبت ګټې لري کنه، یعنی واضحه خبره ده. خو افسوس دا ده کنه چې هغه مثبت اړخ اکثره خلک په سلو کې اتیا فیصد ایس پی زنی نه کنه، هغه منفي کارو لپاره موبایل اخیستی نه او استعمالی نه دی هغې لپاره. نو دا د یو بل چا په زندګۍ کې یا په فکر کې کنه مداخله ډېره په اسانۍ سره پی کیږي کنه، او دا مطلب که یو سړی بیخي چا نه لري نه کنه، خو ډېر زر هغه خپله خبره ده ته مطلب ورسوی شي. د همدغې باندې موږ وینو کنه چې اکثره خلک په بدل نوم باندې ایډي جوړوي کنه، او مطلب خلک ته زوري، او نو که منفي اړخ ته وګورو کنه، خو منفي اړخ باندې خلک ډېر مصروف دي. او په افغانستان کې خو یو دا مرض هم خلکو ته بل نه دی پیدا کړی چې انټرنیټ به کاري خو کار به نه کوي، بس دلته داسې دته یو بل تکلیف پیدا شي په هغه خپل سوچ کې ورته دننه یو بل سوچ پیدا کړي کنه. صدا اوس وګوره، ځکه اوس مثال د خبرې دا ځکه اوس تاسو سره په انټرنیټ باندې خبرې وکړم نو کېدی شي غږ مې موانه وري، نو دا بیا یو پریشانی سړي ته پیدا کوي کنه. زه دغه مسؤولینو نام دي ادارې هیله کوم، یو خو پکې غلاوې ډېرې شروع دي، دا یې بیل تکلیف ده. یو سړي نه مطلب کار یې ونه شي، یو شی کې ونه لولي یا ونه ګوري یا ونه ویني کنه، نو او پیسې مطلب خرچه شي، نو باید چې پایې ولاګي او سهولت پکې خلکو ته پیدا شي. او اورېدونکو نه مې دغه غزه خپل لاسرسی ورته لرم، خو ډېر د ضرورت په اندازه صرف لاس کې اخلم. لودین صاحب محترم، موبایل دغه لاس کې اخلم.
څه پوښتنه هم لرئ تاسو له ډاکټر صاحب نه؟
څنګه لودین صاحب پوښتنه
مالکم، پوښتنه هم لرئ په دې برخه کې له ډاکټر صاحب نه؟
پوښتنه مې همدغه پوښتنه ده، سیا دا اوس یو بل تکلیف نه ده ډاکټر صاحب نه، چې مثال د خبرې یو سړی په سوچ کې پروت دي کنه، او مطلب یو یو داسې آی ډي نه ورته هغه راشي چې هغه په بدل نامه جوړه شوي وي کنه، او دا پریشانه کی، دا یو نوې پریشانی نه جوړېږي انسان ته نه شي جوړولی. او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه کار څه نه کوي، دا څومره پریشر په دماغو دي انسان دا ولي، لکه موږ خو یې خپله وینو دا خو ډېر موږ خپل هم اکثره وخت ډېر زورې کله موبایل دسې کو کله دسې کو چې دا کار نه کوي، دغه خپله یو پریشانی ده. یا مفتې پیسې وهي انسان ته بل ټینشن پیدا کړي، سړی غواړي چې زه یو فکر بدل کړم، هغه فکر نورم خراب شي ورته، دغه پوښتنه چې دا یو پریشر راولي په مزغو باندې کنه.
بله، او همدرد صاحب، زه فقط غواړم له تاسو نه وپوښتم چې تاسو سن څومره ده، او څنګه مو وکولی شئ چې دغه استفاده محدوده کړئ له موبایل نه؟ تاسو وایئ چې فقط د ضرورت په وخت کې له موبایل نه استفاده کوئ، له انټرنیټ نه استفاده کوئ، څه مو وکړل؟ ځینې ځوانان ممکن زما په شمول روغ دي وي، یو ډول کې یو ساعت په ټلیفون کې لاسونه وهي، فیسبوک نه ګوري، انسټاګرام نه ګوري، مثلا یوټیوب او ټویټر او دغه نورې شبکې نه ګوري، ممکن ستونزه ورته پیدا وي ځکه دې حتی دغه عادت زیات شوی دی. تاسو څه وکړل چې دغه استفاده مو محدوده کړه؟
ما داسې وکړه چې بېخي یعنی که دغه درته ووایم چې دا نور موږ ته داسې ضرورت سلودین صاحب کنه، چې دا بې له دې نور نه کېده، ځکه اوس مثال پاکستان کې موږ خپلوان دي هغو سره لیدل را لیدل ول، دغه په اندازه ما خپله کینې ده. ما په کور کې هغه کشر کشر نفر چې دا نر هغه نه مرسته ما ته دا ما ته کنه، بل چا زوی مې راوړی چې دا واخلا او دا ضرورت، نو ما چې دا وپلټه کنه بې سواده سړي په هغه باندې دي او تعلیم یافته سړي نه، نو ما چې دا وپلټه دي کې داسې شی ما خپله ونه لیده چې سړی دی نه کنه. صحیح ده، تاسو خبر ته کې موږ ګورو چې مطلب بل بل خبر ته چا خبره او بل شي ته اوس پکې وخت موږ په دې نه ورکو چې دی کې چې چا خبره څومره شیخ او بزرګ شي کنه، دا اتمن د تا فکر بل خوا ته اړي، دیخی خلکو نه جدا کوي دا فکر دی کنه، مطلب دروغ جان کوي دی، مطلب دسه دی کوي کنه، چې مطلب ته څومره کنه دیخی قتل دی نه کنه، نو یو شی دی پکې لیدل یا هغه چاته ویل نه سې مثال خبره هغه باب دا کایا پکې لا دروغ وایي چې نه زه خود سه موضوع خو دا دا کې نه دا شیخ بل سره روغ پرې خودو علا شی دا نه ده، دا انسان چې ډیر ډیر هغه نه ډیر مضبوط هغه نه اراده ونه لري، نو ډیر دا شی بیا هغه کوي قابو کوي نه شي دا شیخ بل
ما ډیر مننه. سلامات او صحیح همدار صاحب، کور مودان له تفسیر نه مننه.
دا غواړي تا باندې خپل ځان وګوري، نو دا ډیر قوي اراده غواړي، دا ډیر زما ورکان ما شه ده دې چې دا په کار څه کوي چې خو زه مګر هم زنګ ته ضرورت راشي دغه سي تا سره پیو دی زما یو مثال سما
تاسو ته ډیر استفاده نه کوي. همدر صاحب ډیر مننه، سلامات او صحیح همدر صاحب چې ویلې اوس له ټولنیزو رسنیو نه ډیر استفاده نه کوي، په ډول استفاده محدوده کړې ده. په دې اله هغه ځوانان چې مثلا محصلین دي یا مثلا پویږي چې ټولنیزو رسنیو عادي ژوند متاثر کړی، کولای شي چې ورورو استفاده کم کړي او له دغه عادت نه چې د رسنیو ډیر کارول دي ټولنیزو رسنیو یو څه واوري او مطالعه ته مخه کی. ډاکټر صاحب مننه چې وصل شوي، د زما او ستاسو اړیکې هم سره پرې راپرې کیږي. دلته د همدرد صاحب پوښتنه هم دا و چې افغانستان کې وای ټولنیز رسنۍ انټرنیټ ستا اما سم کار وای نه کوي او دغه سم نه کارونی وای، ځینې ستونزې پیدا کړي، مثلا وک زه غواړم چې په انټرنیټ باندې یو چا سره اړیکه ونیسم، مثلا که خبره مثلا په موبایل کې په واده کې یو په انټرنیټ کې په 15 دقیقو کې ځکه چې غوونه سره قطع وصل کیږي. دغه د ټولنیزو رسنیو سم نه کارول یا سم نه فعالیت هم وای خپل یو ستونزې نه ده چې په روان باندې په صحت باندې بیرته غیس کوي. د همدرد څخه پوښتنه ولغمان اړیکه نیولې و.
بالکل دا خپل یو ستونزه ده، کوم کار چې په یو دقو کېږي هغه موږ په شل دقو کې کوي، ډېر سره وخت ضایع کېږي، زموږ وخت ضایع کېږي، نه تنها چې وخت ضایع کېږي موږ باندې عصبي فشار راوړي، فشار عصبي بیا خپل مخکې وویلې چې دې سره خفګان پیدا کېږي، استرابات پیدا کېږي، ځینې وخت وسواس پیدا کېږي. دا خپل زیات موبایل کارول یا استعمالول یو رقم وسواس دی، نوې تشخیص دی په عصبي کتابونو کې دې ته یو رقم وسواس عنوان ورکړل شوی دی. کوم کسان چې موبایل ورکوي هغوی ته یو رقم تشویش پیدا کیږي چې زما یو ډېر مهم کار پاتې دی، حالانکه هغه موبایل هېڅ ورته کوم مهم کار نه حیثیت لري، نو دا خپل یو عصبي ستونزه پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مننه. سبحان مهربان راته پر فیسبوک لیکلی وای د خپل په شخصیت پورې اړه لري چې باید خی وکړوي او که بعد ځینې وخت وای مثبت کارونه هم کیږي، خو اکثره کسانی وای منفی کاری او فقط وای سات په ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، چې البته ځینې کسان ته وای د ژوند اړتیا ده او ځینې کسان بیا د ساتیرۍ لپاره استفاده ترې کوي. ډیر متاثر کوي کوم کسان ډاکټر صاحب؟ هغه کسان چې د ځوان اړتیا لپاره هم استفاده کوي، مثلا ما او تا د اوس په واتس اپ کې خبرې کوو یا په موبایل کې خبره کوو، همدغه اړتیا مو ده چې باید اوریدونکو ته معلومات ورکو، اما په هوای ورکو. مثلا یو بل اړتیا دا ده چې مثلا موږ ویب سایت لرو، راپورونه او خبرونه په خبرو دي لپاره چې اوریدونکو هم خبر وساتو. دا اړتیا سوله، اما ساتیری هم مثلا ګیمونه دینن سبب کې، خصوصا هلکان د خوانځي او د پانتون هلکان مثلا تر ډیره ګیمونه کوي. دغه اړتیا چې نوی مثلا د ساتری لپاره چې کله ټولنیز رسنۍ کارول کیږي، د دې زیانونه څومره زیات دي؟ او د ځوانانو لپاره په نن سبا شرایطو کې مثلا د ساتری نورې کومې بدیل لارې چارې شته چې خوندیتوب ولري او مثلا اغیز ډیر خراب نوي؟ په دې باندې به هم خبرې وکړو. خو اوس ډاکټر صاحب سره بیا اړیکه پرې شوله، مخکې موږ په همدې غږېدلو چې ټولنیزې رسنۍ یا انټرنیټ چې سم کار نه کوي، دا خپل هم یو وسواس دی. ډاکټر صاحب وویل چې خلکو ته وسواس پیدا کوي یا اندېښنه او تشویش پیدا کوي چې زه انټرنیټ لرم سم کار نه کوي، یا مثلا یو خبره چې په موبایل کې مثلا په یو دقیقه کې کیږي، کله ناکله چې انټرنیټي ارتباط کمزور وي مثلا په 15 دقیقو کې هم مقابل لوري نتوانیږي چې یو بل سره په خبره پوي کې. په دې باندې به وروسته تبصره وکړو. اوریدونکو را سره اوسه لنډه خبرتیا لرو، بیرته بحث ته راستنیږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. موږ په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ټولنیز رسنۍ د انسان پر ژوند او روان باندې څه اغیز کوي. یو اوریدونکی وصل دی، اوریدونکي سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږی.
السلام علیکم. سره مسعود اسد الله لودین صاحب سلامونه نه کیلی ته ومن او ډاکټر صاحب اوریدونکي.
و ډیره مننه نظر ملوال صاحب. ستړي مشي، تاسو له خیبر پختونخوا نظر ملوال صاحب راځي. تاسو هم موضوع اوریدل دا اول پسار کې او تبصره راته وکړي چې د ټولنیزو رسنیو کارول څومره دود دي، خصوصا په خیبر پختونخوا کې یا کوم سیمو کې چې تاسو اوسئ، او آیا تاسو له ناوړه زیانونو نه خبر وئ؟
اکثر وخت ټولنیز رسنۍ چې دي د ما فکر او نظر باندې دا خو مطلب مختلف خبرونه مثلا خبري، مثلا داسې بعضي رسنۍ ازادي، بعضي رسنۍ د شي حکومتي رسنۍ، په دې کې اکثر خبرونه مطلب یو واضح توپیر لري. ما سره ملوجین صاحب.
ښه، څنګه یعنی داسې خبرونه هم تاسو کله وینئ په ټولنیزو رسنیو کې، یا داسې کیسې لولئ چې تاسو متاثره کیږئ؟ مثلا خفګان درته پیدا کیږي، یا مثلا تشویش و اندېښنه وسواس درته پیدا کیږي؟
اکثره داسې ټولنیزو رسنیو بالکل وسواس پیدا کیږي. حالان چې اوس خو زه د ټولنیزو رسنیو چې دي موږ د خپل ګران هیواد په باره کې چې ده الحمدلله زه ډېر مطمئن یم، له مخکې نه ځکه مخکې خو ډېر حالات له 2021 کال نه مخکې 15 اگست نه مخکې کوم حالات دي، غوږ دي اوس حالات ډېر فرق ده. ما خپل فکر او نظر باندې اکثره خلک دي هغه بعض شکایت لري چې مثلا غربت ته و موږ وایو چې دا به خدای ختم کړي، خو چې دغه امن راغی او هغه چاپي بمباري هغه بریدونه هغه کم شو، نو په دې باندې محترم لودین صاحب زه خپله باندې ډېر خوشحاله یم. او بعضې داسې رسنۍ چې هغه مثلا یو بل یا په دولتي سطح باندې مثلا یو هیواد بل هیواد په په باره کې مثلا د شی پروپاګندم کوي یا خبرو کې اضافه توبم کوي دا بیا ما خپل باندې تشویش سره مخامخ کیږم چې دا خبرونه زاورم محترم وګین سره.
بله او زرملوال صاحب نور چې مثلا تاسو کوم ټولنیز رسنۍ تاسو کاروي مثلا فیسبوک لري تاسو انستګرام ټویټر د غنوره شبکې کاروي تاسو
نو ته کوم د ما سره ستاسو خو ډیر نه کاروم زه خپل باندې اکثر د خبرونه چې دی رادیوګان ډیر تعقیبوم د هر رسنۍ مطلب او زه خپل باندې سپانی دل تلواله ما په اردو ژبه باندې ورسپانی دي دا ورسپانی هم یعنی پروسه رسنوي کې دا هم هغه دي شامل دي.
بله زرملوال صاحب مخکې موږ له ډاکټر صاحب سره په همدې خبرې وکړې چې ټولنیز رسنۍ اوس دغه د مطالعې فرهنګ د اخبار لوستلو یا د ورسپانو د لوستلو د مجلو د لوستلو او مینې فرهنګ یو څه پیکه کړی دی. تاسو وایئ چې لا هم رسپانې لولې په اردو ژبه باندې او ځان له ورځنیو پیښو نه مثلا د نورو پرمختګونو نه او معلوماتو نه ځان با خبره ساتي څه وشي چې ځوانان د ټولنیزو رسنیو استفاده محدود کړي یا کم کړي ځکه ما په مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې په امریکا کې وو لوړپوړي روغتیاي چارواکي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي او هغه دغه اغیز بیرنۍ ناورین بللی دی. ستاسو په نظر بدیل لارې څه کېدلی سي چې ټولنیز رسنۍ کم استفاده سي پر ځای مثلا نورو بوختیاو ته ځوانان مخه کی؟ ستاسو په نظر بدیل لارې څه دي؟
د دې کې مې څه فکر کوم خبره چې تا وکړه اکثر ځوانان چې دغه ټولنیز رسنۍ مثلا کاري یا په دې چې مثلا دغه د شیشان ګوري د شغه چې جنگ او جدلی مثلا دا د شیام کې کنن دا ځوانان چې دا مطلب پریشانی سره مخامخ کوي او زه خپل باندې کنن لوګین صاحب چې زه خپل باندې دا اخبارونه هم لولم مورسپان لولم او دا د ټولنیز رسنۍ چې په مختلې دي مطلب فیسبوک دا انټرنیټ دا هم استعمال او خو زه یعنی کده د خلکو دا چې شوش د مثلا اکثر خلک وایي ما تدیر خلک وایي نه راوي او څوک څه کوي ځوان څه نه راوي چې دا د ماده ژوند ملګری د ډیر وخت را پتی خو زه اورم او به څه اورم ان شاء الله انده به زه دوام دي چې ور کوم ورو دین صاحب.
بله او زرملوال صاحب دا څه وخت مو د سیزان سره فکر کړی چې کوم ورځ مو راډیو اوریدلې او رسپانې ملوستي وي په هغه ورځ ډیر ښه فکر او آرام لري او کنه په کوم ورځ چې مثلا فیسبوک یا ټولنیز رسنۍ ډیر وګوري دا سي مقایسه کړی مودي سره یعنی د خفګان لکبل یا ستاسو پر ژوند باندې د غیز لکبل د ورسپانې مطالعه رادیو اوریدل دا خبختیا ځان ته بولی او کنه فکر کوي ټولنیز رسنۍ ته ډیر وخت ورکول فیسبوک انستګرام او نور ټولنیز شبکو ته
لوټین څه خبر باندې رادیو اوریدل ته ډیر ترجیح ورکوم او رسپانې ولما اکثر مجلل ولما دغه کوم طالب دې چې او ټولنیز رسنۍ چې مثلا انټرنیټ انستګرام دا شین چې دې چې هر څوک مختلف خوخه باندې یو څه لیکلی چې مثلا دې د کوم عمر ماشوم یا غهن یو څه لیکلی چې لزانه یو څه لیکلی چې مثلا د دولت خلاف باندې یا دې یو ګوند په خلاف باندې هر څه لیکلی چې هغه حقیقت نه لري دې باندې زه دا رسنۍ ته دمر اولیت نه ورکوم د فیسبوک او انستګرام او دغه شانه ته کوم زه خپل دمر اولیت نه ورکوم زه خپل باندې دا ورسپانې چې مثلا یا راته باندې
دي. زرملوال صاحب تاسو د دغه بحث پر باندې کوم مشخصه پوښتنه هم درئ چې موږ ډاکټر صاحب نه وکړو تاسو ته جواب کی؟
مشخصه پوښتنه خو د معلم محترم ډاکټر صاحب نه ده چې دا ټولنیز رسنۍ چې مثلا خلک ګوري دا په دې کې دا چې کسانی کاغه ورځان روحینه روختیا ولري مثلا زه خپل ځان په باره کې نه وایم الحمدلله زه الحمدلله دا چې روختیا ونه الله تعالی ساتلم او چې څوک دا چې کښې شغه روحینه روختیا ولري مثلا زبر خفغان ولري نو هغه چیرته د تلویزیون ګوري په دې کې جنگي سریالونه ګوري یا مثلا د ډرامې شپږه چې جنگ جدل او پورې وهله او تکول ادا په دغه شخص باندې څومره منطقي ځکه دا پښتنه د دماغ چیرته دغه جواب
او ډېر مننه زرملوال صاحب سلامات او صحیح کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله ورزو بل اوریدونکو ته ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري نن پر دې خبرې کوو چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر روح او روان څه اغیز کوي. البته اندېښنه دا ده چې اغیز ډیر جدي دی. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
سلامونه لودین صاحب جول تازه نبی الله زبلای دا وخل غزنی خبری کو
ها مهربانی زبلای صرف سلیم شه
ژوندای وسه ډیر مننه لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام شه توصیه راکړي نو پښتنه مینه ډاکټر صاحب محترم نه همدا ته ډاکټر صاحب دوه کاله مخکې سیما په ټلیفون کې د ګوشکی لاري ډیر رادیو یعنی د کار په جریان کې اوریدله هغه وخت تبنسی تفریحي ادبي امداشان غمجن خبرونه به هم په دې رادیو نه اوریدو نو د سردردی له مشکل سره مخامخ کېدم نو آیا دا لامل همدا ګوشکی و که هغه غمجن خبر زما یعنی زما پر روان بد تاثیر کوی پر سر مې درد کېدو او یو تعداد کسان یعنی زه خپله د دې شاهد یم په ټولنیزو رسنیو کې سیمو کله هم یو ډېره غمجنه ویډیو لیدله کتله یو کس اوسی د مرګي حمله پر راله نو آیا دا یو رواني حالت ده که یعنی که څوک له خفګان سره مخامخ سي مرګی ورته راځي که دا یو بل رواني حالت ده سي یعنی پر دا سړي په دا کس په دا ځوان پر ژوندې بد تاثیر وکړي د دې ویډیو له لارې سي هغه ډېره زیاته بژنونکې ویډیو وه نو دی له داسې مشکل سره مخامخ سو که یو بل دا یو مریض ده ډېر مننه د مهرباني
و ډیره مننه سلامت سهی نبی الله زابلای و زموږ اوریدونکو له غزنی نه اړیکنی ولې خپل نظر او پښتنه له موږ سره شریک کړي او دونکو را سره وسی تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته باسته راستنی کو
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
اوریدونکو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې موږ نن په دې خبرې کوو چې ټولنیزې رسنۍ د انسان په ځانګړې توګه د ځوانانو او ماشومانو په روح او روان او عصبي سیستم باندې څه اغیز کوي تازه تیر اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایی چارواکی یا د امریکا یو عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتی خبرداري ورکړی چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي هغه په یو مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړي چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي هغه غوښتنه کړي چې حکومتونه پالیسۍ جوړونکې ادارې د غراس ټکنالوژیکي کمپنۍ او مور او پلار دې په ګډه داسې کار وکړي چې ځوانانو او ماشومانو ته په خوندي ډول د ټولنیزې رسنۍ فضا برابر کړي د ځوانانو او ماشومانو پر رواني وضعیت د ټولنیزو رسنیو اصلي اغیز څه دی موږ په همدې اړه خبرې کوو له متخصص ډاکټر ولید حسین خیل سره بعد مرغه چې دا مهال زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب سره پرې شوې ده اوریدونکو اړیکې ونیولې خپل نظرونه را سره څرګند کړ د ځینو اوریدونکو نظر دا و خصوصا د زرملوال صاحب او د غراز همدرد صاحب په خبرو کې چې لغمان نه ول خیبر پښتونخوا نه اړیکې نیولې وي دوی ویل چې ځان د ټولنیزو رسنیو له احتیاط یا روږدي کېدونه ساتلی دی هغه دا دی چې زرملوال صاحب وویل چې اخبار لولي رادیو ته غوږ دی او بل اوریدونکي همدرد صاحب له لغمان اړیکه نیولې و هغه هم ویل چې فقط د اړتیا په وخت کې له انټرنیټ نه او له موبایل نه کار اخلي او له اړتیا پرته استفاده نه ترې کوي بدیلې لارې چارې د ځان د بوختیا لپاره ساتي تاسو د بحث په اتراس کې دا هم واورېدل چې ډاکټر صاحب ویل چې په افغانستان کې دا مهال داسې ناروغان دوی ته مراجعه کوي چې هغوی د موبایل د استفادې للارې یا هم د ټولنیزو رسنیو د زیات استفادې للارې په بیلابیلو ستونزو اخته شوی وي. یو ستونزه خدا ده چې اکثره خلک په دغه سیړنه کې هم چې ما ولوستله دغه د امریکا د کوم روغتیايي چارواکي نوم چې یاد ک ډاکټر ویویک مورتي د چې دغه مقاله خبره کړې ده ویلي دي چې زینو سیمو ته لاړ د خپلې سیړنې لپاره هلته له ځوانانو سره له هلکانو سره له تنکیو ځوانانو سره خبرې وکړې. د هغه له خبرو نه ښکارېدل چې دغه ټولنیزې رسنۍ وایي کله ناکله ځوانان له ستونزو سره مخامخوي او ځوانانو سره چې خبرې کړې هغوی ته ورته ویلي دي چې دوی چې کله ټولنیزې رسنۍ ګوري د ځینو کسانو د ژوند ارمان کوي او همدغه د ژوند ارمان چې دوی مثلا یو څه نه لري، یو ښه موټر نه لري، یو ښه کور نه لري، دوی ته ستونزې پیدا کوي. ورځو بیرته ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب هیله کوم چې دا ځل مو اړیکه سمه وي. دو اوریدونکو اړیکه نیولې وه، خپلې پوښتنې هم مطرح کړې هغه مهال چې زما اوستا اړیکه سره پرې وه. زه به د دوی پوښتنې درته تکرار کړم. زرملوال صاحب له خیبر پښتونخوا نه اړیکه نیولې وه، وایي هغه کسان چې رواني ستونزې لري یا ژور خفګان ګالي، دوی وایي که چیرته د ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوي یا مثلا رسنۍ ګوري او په رسنیو کې له داسې خبرونو سره مخ کیږي چې هغه د غم خبر وي، آیا وایي د دوی په ژوند باندې یا د دوی په دغه ناروغۍ باندې نور اغیز هم کیږي؟ دوی ته وایي څه سپارښتنه کوي هغه کسان چې ژور خفګان لري؟ آیا هغوی وایي اجازه لري له طبي پلوه چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې وکاروي؟
کوم کسان چې جوار خفګان لري هغه ته مونږ اکثرا منې کوو د ټولنیز شبکونه، ځکه چې هغه منفي فکرونه پیدا کوي ورته جوار خفګان سره، او چې کله منفي فکرونه پیدا شو نو هغه فیسبوک کې منفي پوسټونه یا منفي کومنټونه ګوري، نو هغه منفي چې منفي سره یو ځای شو نو هغه بیا نور هغه مشکلات خاطر وري او داخپل د مریضی شدت باعث کړي.
ښه ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. د بل اوریدونکي هم پوښتنه کړې وه، زابولي صاحب له غزنی نه اړیکه نیولې وه، وایي وخت چې دوه کاله مخکې وایي ما ډېر خبرونه اوریدل او د کار په وخت مې خبرونه اوریدل او ما وایي له ګوشکي نه استفاده کوله یا له غوږی نه مې استفاده کوله، خو یو ډول سردرد وایي راته پیدا کېده، اما دا نه پوهېده چې دغه سردرد ورته د ګوشکي د استفادې له کبله پیدا کېده او که نه په رسنیو کې یا په راډیو او ټلویزیون کې د خفا یا غمجنو خبرونو د اورېدو لاره. ډاکټر صاحب داسې ویلی سو چې د سر درد له غمجنو خبرونو سره یا هغه خبرونه چې له ویره ډک وي د سره سره ارتباط لري او کنه یوازې د ګوشکی ډېر استفاده مثلا د سر درد باعث کېدلی شي؟
خپل مونږ یو تشخیص لرو ټینشن ټایپ هډیک ورته وایي، چې کله تشویش زیات شو، استرس زیات شو، هغه سره سردردی پیدا کیږي. دا د خفګان د وجه هم کېدی شي، ځکه چې خبرونه زه فکر کوم چې هغه زیاتر منفي اړخ لري او خبرونه زیاتر اوریدلو سره هغه کارټیزول یا هارمون د سترس هارمون یا هغه چې کله افراز شو هغه سترس نور هم یا خفګان نور هم زیاتوي. نور خبرونه خپل مشکلات لري، کوشش وکړو چې ښه خبرونه واورو، او متاسفانه زمونږ او ستاسو وطن کې ښه خبرونه ډېر کم پیدا کیږي چې مونږ اورو، نور دې سره مشکلات پیدا کیږي او د خپل هیډفون یا ګوشکی دم ستونزه پیدا کوي، د غوږونو ستونزه پیدا کوي، زیات باید استعمال نشي. نور د خپل موبایل یا غټ ستونزه جوړی چې د غوږونو مشکلات جوړی، رواني ستونزه پیدا کوي، د خپل یو سټرس هارمون افرازي او هغه سره زموږ خفګان نور هم زیاتېږي.
او ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د بحث هم لږې شېبې پاتې دي. ډاکټر صاحب راځئ اوس لږ زره پر حلارو خبرې وکړو. د افغانستان شرایطو ته په پام سره لیدې چې اوس مثلا دغه ټولنیزې رسنۍ کاریږي په پراخه کچه، ما د عامه پوهاوي پروګرامونه کم دي، فکر کوم لامل به دا وي چې تر اوسه داسې کافي ریسرچونه نه دي سوي چې معلومه کړي چې د ټولنیزو رسنیو ګټه خو معلومه ده چې دغه د افغانستان له نړۍ سره وسلوي، مثلا دوه انسانان په اسانه یو له بل سره خبرې کولی سي. اما زیانونو په اړه فکر کوم تر اوسه پراخه څېړنې نه دي شوي، کرا کرا به څېړنې کیږي ځکه چې د انسانانو له ژوند سره سروکار لري. څه وشي ډاکټر صاحب پلان وخت کې یا هغه ځوانان چې اوس زموږ استاد وغه غوري، دوی ته به مو سپارښتنه سوي څنګه ځان د ټولنیزو رسنیو له ناوړه استفادې نه وژغورو او دوی څنګه ځان خوندي وساتي؟ وروسته به الک بدیل لارو چارو هم خبرې وکړي چې د ځوانانو لپاره د بوختیاو نوري بدیل لارو چارې تاسو ته سپارښتنه کوي. مهرباني.
موبایل کوشش وکړو چې کم از کم کم استعمال کړو، او بل ورزش، ځوانان باید ورزش ته ډیر توجه ورکړي. ورزش خپل صحت ذهنی او جسمی ضامن دی، او چې کله کور ته ځو د اقل باید خپل د کورنۍ غړي ته باید وخت ورکړو او موبایل نه کم استعمال کړو. او ښه دا به وي چې موبایل باید یو لرې ځای کې کېږدو، ځکه چې که چیرته موبایل مونږ ته نږدې وي یا زمونږ لاس سره نږدې وي مونږ بیا استعمالوو. چې کله کور ته ځو حداقل باید موبایل یا الماری کې یا لرې ځای کې کېږدو چې زمونږ هغه توجه او پام نه لرې اوسي. نو دغه رو رو کومک کوي چې مونږ موبایل باید کم استعمال کړو، او بل ورزش ته باید ډېر توجه ورکړو، او بل د روابط اجتماعي ته ډېر پاملرنه وکړو. حداقل باید یو مریض پوښتنې ته باید ورشو، یا یو ملګری په یو میاشت یو کال کې ملګری جوړ کړو، او بل تفریحي ځایونو ته باید لاړ شو، بل مطالعه ته باید وخت ورکړو. کوم کسان چې کم مطالعه کوي هغوی آگاهي یا سطح آگاهي ټیټ وي، او چې کله آگاهي ټیټ شي موبایل به زیات کاروي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه د مطالعه خبره تاسو وکړه، په ځینې وخت کې اوس ځینې وسیلې راوتلې دي، تقریبا آیپاډ ته ورته وسیلې دي، مطالعه هم په هغه کې ځینې ځوانان کوي چې هغه هم فکر کوم سترګو ته زیان اړوي، ځکه رڼا یې که څه هم فلټر ده، ما بیا هم د موبایل سکرین ته ورته سکرین لري، کتابونه په هغه کې لولي. څومره به ښه وي چې بیرته د کتابونو لوستلو ته مثلا مخسي، یا د مجلو یا د اخبارونو، ځکه که سړی له سکرین نه مطالعه کوي شاید اسانه وي، ځکه همیشه سړی سره د استفادې او د لیک دوړ وي، اما ممکن د نور د هغه سکرین سترګو ته زیان ولري. د مطالعې فرهنګ خو په افغانستان کې تاسو ویل چې پکې سوی دی، اما دغه د سکرین مطالعه او د کتاب مطالعه څه فرق لري؟ سره که یو څوک د کتاب له پاڼو مطالعه کوي، او یو کس مثلا د کمپیوټر یا د موبایل یا د هم آیپاډ له سکرین نه مطالعه کوي، په ذهن باندې اغیز یو ډول وي او کنه ذهن ورته بیلابیل عکس العملونه ښیي؟
کوم سکرین سټڈی یا کوم دا موبایل یا آیپاډ چې مطالعه لپاره استعمالوي، دغه بیا سترګو باندې بد تاثیر لري او دماغ باندې هم بد تاثیر لري، ځکه چې سترګه او دماغ یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. او مخکې ما یادونه وکړه چې زیات موبایل یا سکرین کارول د بې خوبي باعث هم کېدای شي، ځکه هغه رڼا بیا هغه د خوب هارمون چې دی هغه کموي او بې خوبي ورسره رامنځته کیږي.
او د ځینو خلکو سترګې اوښتې کوي، ډاکټر صاحب دا پوښتنه هم کوله چې بې ځوابه پاتې نه شي، د ځینو کسانو سترګې اوښتې کوي کله چې ټولنیزې رسنۍ ګوري، خصوصا د شپې لخوا مثلا ګروپونه ګول وي، اما دای د موبایل سکرین ته ګوري د سترګو نه اوښتې راځي، یا زړه ته ورته حالت ورته پیدا کیږي، سره له دې چې هغه غمجن نه وي اما سترګې مثلا اوښتې کوي یا اوبه کوي.
دا خپل د سترګو استرتیا ښایي، چې کله سترګې ستړې شو او فشار پی زیات شو نور د اوبو او زیو سترګونه، دا خپل یو بد حالت یو نښه وي چې سترګو سیګنال ورکوي چې فشار د سترګو باندې. نور دغه یو منفي سیګنال دی، باید موبایل نه کم استفاده شي او کتاب ته باید دوباره مراجعه وکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ولید حسین خیل نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.
آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا کی کتاب کی توری نوی بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑا سے بگڑو نہ گرزو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل ماں کتاب کی تور نوی
کویا وشم زخو خیم دا کوئی